محمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورسته. په افغانستان کې به په تیرو کلونو کې حکومتونو تقریبا هر وخت اختر له سعودي عربستان سره په یو ورځ کاوه، خو سږ کال طالبانو له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ. د اختر په لومړی ورځ په افغانستان کې اکثر خلک قرباني کوي. روغتیا پالانو خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د زفې پر مهال دستکش په لاسونو کړي او ماسکونه وتړي، ځکه چې د کانګو ناروغي پیښې زیات شوي دي. په کابل کې د انتانی روغتون مسؤلینو تیرونه خبرداري ورکړ چې سش کال د کانګو طبي مثبتې پیښې د پروسش کال په پرتله په افغانستان کې له 10 تر 15% ډېر شوي دي. که د دې ناروغۍ درملنه په خپل وخت ونه شي، وژون کېده. ازبکستان د اختر په مناسبت له افغانستان سره 1,300 بشري مرسته وکړه. په ترمیز ښار کې د ازبکستان سرحدي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د مرستې د ولسمشر شوکت مرزیایف په لارښوونه بلخ ولایت ته واستولې. په دې بشري مرستو کې وړه، وریځي، بوره، پاستا، غوړي، لوبیا او یو شمېر خواړه شامل دي. د مرستې پرون په حیرتان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغان لوري ته وسپارل شوې. په دې مراسمو کې د طالبانو د بلخ د ولی مرستیال نور الهدا، د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف او د سرخند دریا والی اولخبیک قاسموف برخلرله. ازبکستان د کوچنی اختر او نوروز په مناسبت هم له افغانستان سره د شاوخوا 200 ټنه خوراکي موادو مرستې کړې وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د متحده ایالاتونو له لوري د نړیوالې جنايي محکمې پر څلورو شزنه قاضیانو د امریکا له لوري د لګیدلو بندیزونو د سمدستي لری کېدو غوښتنه وکړه. ولکر تورک د جمعې پر ورځ په بیان کې وویل داسې پریکړې کولی شي چې قضایي خپلواکي او عدالت له خطر سره مخامخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د شاغلي ولکر د نظر تایید کړی دی او د دې بندیزونو د سمدستي لری کېدو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د پنشن بي پورس اعلان وکړ چې په غزا او لویدیځ غاړي کې د جګړو په ترڅ کې له اهداف سره سم د اسرائیلي ځواکونو د جنگي جرمونو د تحقیقاتو او همدارس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قضیو د څېړلو د هڅو په تړاو د نړیوالې جنايي محکمې پر څلورو قاضیانو بندیزونه لګوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د کابینې درې غړي به د دوشنبه پر ورځ په لندن کې له چینایي چارواکو سره د سوداګرۍ د تړون په اړه خبرې وکړي. د جمعې پر ورځ ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل تروت کې ولیکل چې د خزانه وزیر سکاټ بیسنت، د سوداګرۍ وزیر هاوارد لوټینګ او د امریکا د تجارتي چارو استازي جیمسن ګریر به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم لیکلي چې دا غونډه باید ډیره ښه ترسره شي. غونډه یو ورځ وروسته له هغه پلان شوه چې ډونالډ ټرمپ د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د دواړو مشرانو ترمنځ په یو نادره ټلیفوني اړیکه کې خبرې وکړي. که څه هم امریکا او چین په دې وروستیو کې د ځینو سوداګریزو تعارفو د بیرته راګرځولو لپاره د نوي ورځو تړون لاسلیک کړ، خو دې لنډمهاله تړون د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ راپیدا شوې پراخې تجارتي اندېښنې پای ته نه دي رسولي. او د لندن وی محکمې دوه اوکراینیانو ته د اپریل میاشت د محکمې لپاره وټاکله. د اوکراینیان په دې تورن شوي چې د بریتانیا د سر اعظم کیر سټارمر شتمنیو ته پور اچولو کې لاس درلود. د بریتانیا د څارنوالي یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې نه دي دوه اوکراینیانو او نه هم په دې قضیه کې یو بل تورن چې هغه د رومانیا دی پرون د لندن په اولد بیلی محکمه کې د دې تورونو په اړه څه وویل. د بریتانیا د ترهګری ضد پولیس څېړنه کوي چې څنګه اولی دغو درې کسانو او یو بل د بریتانیا د سر اعظم یو موټر او دوه کورونو ته اور ورته کړی دی. څلورم تورن تیر اونۍ د لندن په سټاند سټریټ هوایي ډګر کې ونیول شو او په ضمانت خوشې شو. د اور لګېدو په دې پیښو کې چې د می په میاشت کې وشتوي څوک ټپي شوی نه دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. د ازادي راډیو د خبرونه مو تر ډیره اختري سکړي سندرغاړي نغمي ازادي راډیو ته وویل.
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غارلین کې، فرانکفورت کې، لندن کې تقریبا 15 کنسرتونه مې دي د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم.
په خوست کې د اختر په مناسبت طالبانو پلسکونو زندانیان له بنده خوشي کړي، د ځینو د بند موده لنډه کړي.
قائد مې دوا کوله وو تقریبا موته چې وبخله شو 15 میاشتې قائد موته وبخله شو.
نن په افغانستان کې د اختر لومړی ورځ اعلان شوې، نو یو شمېر خلک چې قرباني کوي په قصابانو پسې به ګرځي. یوه قصاب ازادي راډیو ته د مسلکي قصاب نقشه ورکړه.
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړواله لري، او دا د غیر مسلکي چې دا دغه چړې کته برګي دا ډېر سپوري.
تر دې شی بي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
مخکې تر دې چې د اختر په مناسبت مطالبه ته مخه کړو، د وی امنیتی پیښې په اړه راپور لرو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساس ولی سرپرست ادعا کوي چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو څلور پخوانی غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو وشل شوي دي. نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا پیښه د طالبانو د عمومي عافی او امنیت ټینګښت له ادعاو سره سره شوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وی افغانستان یوازې د طالبانو لپاره امن دی. نصیر احمد فایق جمعه د جون په شپږمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو څلور پخوانی غړي چې تازه له ایران څخه ایستل شوي وو د طالبانو د عمومي عفو او د امنیت د ټینګښت په اړه د اوسره سره په خبره له غچ اخیستنې او غیر قضایي وژنې سره مخ شوي دي. نوموړي وړاندې لیکلي چې دا عمل د اسلامي اصولو او نړیوالو بشري حقونو ښکاره نقص دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، او ویاند یې ذبیح الله مجاهد هم په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول دعوې رد کړې او ویلي دي چې د دوی ټول ځواکونه د طالبانو د مشر د عمومي عفو حکم ته ژمن دي. خو یو شمېر افغان پخواني پوځیان چې دا مال په ایران کې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې دا څلور کسان هم تازه له ایران څخه بیرته ستانه شوي وو او په جوزجان ولایت کې وژل شوي دي. د دوی له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیست. استر شید غک د بدلون په شرط یا ازادي رادیو ته وویل
مدت زیات نمیشو از رفتن
له ایران نه جوزجان ته د دوی له تک څخه ډیر وخت نه کیده. شاو خالص تر 15 ورځې کیدی چې له پولی خپل سیمه ته تللی وو. اخر یې جمعه ته د دو پلار کې وو وشتل یا هم پلار کې وو وشل شو.
دا په خوانی افغان پوزیان اندیښنه لري که دوی هم ایران ویستل شي ورته برخلیک سره به مخ شي. پیران کې او بل په خوانی افغان پوزی چې ده هم نو غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یا ازادي رادیو ته وویل
ساعت او ثانیه او دوهره میبینی
هر ساعت او هر شیبه کمپونه ګورو د افغانستان پوله ګورو. په تشویش کې چې خدای مکړه که موږ افغانستان ته ویستل شو هیله نه لرو چې له اسلام قلعه یا د نیمروز د پولی ژوندې خپل ولایتونو او کورونو ته ورسیږو. حتی مطمئن نه یو چې تر ولایتونو او خپلوانو ژوندې ورسیږو.
د 2021 کال د اگست 15 وروسته چې طالبان بیا ځلې افغانستان کې وخت او رسیدل، ډیری افغان پخوانی پوځیان د طالبانو د مشر د عمومي افیل اعلان سره سره له هیواده وتښتیدل او ایران، پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شول. د شمیرو له مخې د جمهوری نظام له سقوط مخکې شاوخوا 3,500 کسان د افغانستان په وسلوالو ځواکونو کې شامل وو. د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د پخوانیو افغان پوځیانو د نیولو، ربړونې، وژلو او تری تم کولو راپورونه خپاره کړي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د اختر په مناسبت د خوست له مرکزی زندان څخه 104 رښتنه بندیان آزاد شوي دي، او د 109 کسانو د بند په موده کې لښواله راخلي دي. د خوست په زندان کې دا مهال د 26 په ګډون شاوخوا زر بندیان شته. نجیب الله الخیل راپور لري.
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ دوه پښان د خوس محبس د لزګونو بندیانو د بند پاتې موده همو بخل شو او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه ادرانه نوي خوشی کیږي او د ځینو نورو بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوش شوی بندي داوود مشال رادیو ته وویل
دا چې د خوس زندان کې یو بندیم تقریبا 9 میاشتې تخفیف او 11 میاشتې قائد مو تیر کړی دی. آئندہ کې د موږ نه خدای داسې جرم نه صادروي چې بیرته بیا موږ د زندانونو ترځو. او ټولو ملګرو ته زه دا توصیه کوم چې ملګرو هغه څه چې چا نه ویل دلی په زندان کې لدی کېږي دینه باید سړی عبرت وخلي.
د خوست د مرکزي زندان څخه آزاد شوي بندیان وایي دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوي او مثبت فکر ورځي او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوي بندي فضل رحمان وویل
قید مې دوه کوله وو، تقریبا موته چې وبخلی شو 15 میاشتې قید موته وبخلی شو، او په آینده کې دغه بندیانو نه چې دا ازادېږي د دوی نه مې دا تمه توقع ده د نورو ژوند نه چې د کوم جرایم تکرارېږي له دوی نه ډډه وکړي، او دا خلک چې اصلاح شوي دي دوی باید پاینده کې ټولنې ته ښه خدمت وکړي او په دا جرایمو دوی په همانتیا څرګنده کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزي زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکي همکارۍ پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښت په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندی محمد شاخان ویل
په دا ټولنه کې موږ انجینری ټیم ته مصروف کړی و، موږ نه دلته کورینه برینه زده کول، ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې د موږ سره همکاري وکړه موږ خپل خلخونه ته بل بچی ته موږ کړه چې سلوله نه پکا پیدو کو.
بلوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیانو سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حسد ده چې د بیلابیلو روزنیز برنامو لري هغوی د سالمو کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي. د خو زندان مشر زبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان آفا شوی دی، او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دی او د نورو چې دا نارینه دی.
دی یادونه ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اخترته د عفشوی بندیان په ګنون ټول شاو خوزر کسان بندیان پکې دي چې اته وشتنی خزی دي. د مسؤلینو په وینا د بندیان لوی برخه هغه کسان دي چې مخکې د نشې توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاساجي راډیو ډاٹ کام کې اوري نن په افغانستان کې ګڼ کسان چې وسیلري قرباني کوي دوی ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO دوی ته خبرداری ورکړی دی چې د کانګو ناروغي پیښې زیات شوې دي. د سازمان په خپل اکسپانه کې له خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې په هدف په جدي توګه د مخنیوي تدابیر ونیسي. په افغانستان کې له دې ناروغي یو شمېر ځانګړي وایي چې د دوی د کورنۍ غړي د څارویو د کنې د چیچلو له امله په دې ناروغۍ اخته شوي، تبه، زکام، د ملا درد، د پښو درد او نس ناستی لري. البته دا ناروغي که په وخت علاج یې ونه شي وژون کده. په دې اړه راپور لرو.
څار رقم مریض د جرش مې اومده
ده. رحمان په تخار ولایت کې د مالدارۍ چارې تر سره کوي. دا وایي چې میرمنې د څارویو د کنې د چیچلو لامل د کانګو په تبه اخته سو او له څو میاشتې دوامداري درملنې سره سره لا هم روغه سوې نه ده. د ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې تبه درلوده، زکام و او په بدن کې نور دردونه احساسول.
شینګل مدګوره کاش مې کړ هم پاسه ګردنش نشانه چسبیدګي بود مې کله چې زما میرمن غو لوښله همدا کنای په غاړه نخته و سو ورځې ورسته تب پیدا کړه، بیا یې خې او د پښو او ملا درد پیدا کړه، لزه یې پورته کېدلی نه شو، سو داوله ناروغي ورته پیدا شو، ډیره درملنه مو وکړه خو لا هم ښه شوی نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو وینې بهیدونکې تبې CCHF په مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د پنځمې په ورځ د جون په 15 په خپل اکسپانه په پیغام کې خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې په موخه دي د مخنیوي تدابیر په جدي توګه په پام کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هغه خلک چې په افغانستان کې د څارویو د قرباني کولو تکل لري له څارویو ځان او د کورنۍ غړو ته د دې ناروغي د خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل خار اوسیدونکو فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کابل موږ ډیر اندخمن یو چویل کیږي چې د کانګو ناروغي د همدې حیواناتو لالار انسانانو ته انتقال کیږي. موږ هیله لرو چې هغه کسان چې خپل مواشي خرڅول لپاره لاوړي هڅه دې وکړي هغه حیوانات چې په هیګي کنې لري لومړی دوا پښی پرې وکړي، او کله چې ولیدل شو چې ستونزې نه لري بیا خرڅول لپاره لاوړي تر څو ناروغ نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په ټکو د کانګو ویني بهیدو کې تبه یو جدي ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته دخته څارویو د وینې یا غوښې سره د تماس لري په ځانګړې توګه د حلالولو پر مهال ور انتقالیږي. په افغانستان کې د ساري انتاني ناروغیو د څنګه ډاکټران کانګو یو ساري او وزن کې ویروسي ناروغي بولي او خلکو نه غواړي چې د لوی اختر په ګډون هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال اړین احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
کسانی که قربانی میکنن اگر در جلد خود زخم داشته باشند،
اگر کسان چه قربانی کوي که په خپل جلد کې کوم زخم ولري، خدای چې د غوخه د توت کېدو یا د ساروی د زبه کېدو پر مهال ګډون نه کړي، او هغه کسان چې حیوان زبه کوي باید ماسک، عینکه، پیشبند، دستکش او موزه ولري، او چې کله حیوان زبه کړه هڅه دې وکړي چې دا ټول تر خاورې لاندې خخ کړي، او غوخه هم باید په سمه توګه پخه شي چې نه یوازې د کانګو ناروغۍ بلکې د نورو میکروبي ناروغیو له خپرېدو هم مخنیوي وشي.
ښاغلی عمری له مالدارانو غواړي چې د دې ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پخپلو څارویو او کورونو کې دواګانې وشیندي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې ولایت کې دوه کسان د کانګو تبې له امله مړه شوي او 15 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې انتانی روغتون په تیره میاشت کې د کانګو تبې د سلو شکمنو پیښو د تایید راپور ورکړی دی. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته ویلي چې سکل د کانګو تبې مثبتې پیښې د تیر کال په پرتله له 10 تر 15 سلنې پورې زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو تبې د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال په جوزا میاشت کې اعلان کړی و چې په تیرو دوو میاشتو کې د نورو میاشتو په پرتله د کانګو تبې ناروغۍ 80% زیاتې شوې دي. دغه وزارت په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې و، ویلي و چې د 2040 کال لپاره تر 50 میاشتو پورې په دې ناروغۍ د اخته کېدو شاوخوا 203 پیښې او د مړینې 6 پیښې ثبت شوې دي. شدید تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د خېټې درد او نس ناستی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو نښانو او علایمو دي.
د اختر په مناسبت سندرغاړي بریالي ولی ازادي رډو ته وویل:
اختر ته زکه خوشالي ویګم چپ کې کیږي د مینو دیدن نه هو اختر د ټول مبارک شي مبارک و افغانانو تکو ما هو سلامونه سلامونه اونۍ کې هلي د آزاد ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټول ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې په خنډ افغانستان د هر ټلویزیون نه تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزاد ریډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
د بریالي ولی نغمی او یو شمیر نور سندرغاړو څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا د خزانه وزارت د جمعې په ورځ په ویل امریکا وویل چې د ایران له دیرش څخه ډیرو اړوندو حقیقي او حقوقي اشخاصو باندې بندیزونه لګولې دي. د وزارت ویلې دي دغه شبکې په میلیارډونو غیر قانوني ډالر سپین کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د ایران حکومت له دغه شبکې څخه داسې ګټه اخلي چې خپل تیل او پتروشیمي مواد چې په خرڅلاوي بندیزونه لګیدلې استفاده وکړي او وی پلوري. د اعلامیه له مخې د ایران حکومت له دغو عوایدو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره او د توغندوی د پروګرام لپاره همدارس د خپل نیابتي ترهګری زړډلو د مالی ملاتړ لپاره استفاده کوي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت ویلي چې د ایران تر سیوري لاندې بانکداري سیستم د دې هیواد د حکومت لپاره یو حیاتي کانال دی چې لاري د تیلو لپلور آیت ترلاسه کوي. پیسې انتقالوي او بې ثباته کوونکي فعالیتونه تمویلوي. د شاغلي بیسن په وینا دا مالی شبکه د حکومت اړوند کسان بډای کوي، فساد ته وده ورکوي او د ایران خلکو ته ګټه نه رسیږي. هغه شبکه چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا شودل شوی د ګڼو عناصرو لکه د منصور رونو، ناصر او فضل الله زرین قلم له لوري رهبری کیږي. دغه شبکه د ایران له حکومت سره تړلو تحریم شوی اشخاصو او سازمانونو ته دا زمینه برابروي چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسی ومومي. د امریکا په دې بندیزونو کې لشتر لشه دوه شرکتونه هم شامل دي چې د خزانه وزارت په وینا د ایران د تیلو د لیشت له ملي شرکت سره تړاو لري، د اس پتروکیم اف زی ای او مادرید جنرال تریډینګ شرکتونو چې دواړه په متحد عربي اماراتو کې سبتي شتمنۍ په امریکا کې کنګل اعلان شوې دي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخي دا بندیزونه چې په متحده عربي اماراتو او هانګ کانګ کې ځینې حقوقي اشخاص هم په نقشه کوي، په داسې حال کې وزه شوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي له ایران سره یو نوی اټومي تړون لاسلیک کړي.
له خبرونو ور اخوا
د اختر په دې ورځو کې په ځانګړي ډول نن ډیری خلک د مسلکي قصاب د مونډلو لستون سره ممکن مخامخ شي، ځکه دا ورځي ډیری نور کسان چې کاروبار قصابي نوي هم د څارویو د حلالولو لپاره شهر او بازار کلی کوڅو ته راوځي چې یو شمېر ممکن خپل کار سم نکش تر سره کوي او ستونزې پیښوي. موږ یو مسلکي قصاب مونډلې ورسره مو خبرې کړې او دا راپور مو پرې چمتو کړی دی چې د همدې قصاب په څرګندونو پیل شي.
زه خپل ام جواز لرم، ام امر فعالیت لرم، ام کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګې وسړې د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 15 سال وکلن رفیع الله ویل سبان د 12 سیزو رئیس قصابی کوي، دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوښې پکې پلوري. رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپلو څارویو د حلالولو خبره کړې، ځکه په خبرې ډیر خلک ویریږي چې په نقصاب وانوړي هغه چې مسلکی نوي. ل رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې تر سره کوي، قصاب او نقصاب به څنګه پیژنو؟ هغه آزادۍ رادیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځانته یو غړوال لري، خپل ځانته یو پیژنګلو لري، او دا غیر مسلکی چې دا دغه چړې وی کتبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي، هغه هم ځانته پوره کوي، ټول 1500 مصرف نه راځي. وس ما سره د 14 د چتر سلور نیم سو میاغشته، د ستوبر د چ ما تر 2000 د ساتون د چ ما په 2500 واغشته.
رفیع الله وړاندې سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نوي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دوی مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکي ترې زری زری شي، ګډ وډ شي، د غوخه سره چې کوم مړې کوي او کوم مسلمان کوم مړې کوي، انسان په خپل غاخ لاندې راځي، مشکلات ور سره مخامخيږي. او مسلکی خلک چې دا غو به خپل هغه کوم اډوکي چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلې.
خو په خبرې څاروي لقصاب او نقصاب دواړو کله کله تختی چې دا په مسلکی توپ پورې اړنه لري او ډیر د مال په شوخوالی او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وای دوی د قربانی پختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټکولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او لوړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. یادونه ده چې پسه، سیرلی، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا سیرلی کې یوازې یو نفر او په غوا، میخه او خي بیا تر وو کسانو پورې شریکېدل شي. دا مطلب مدیر او دیدلې وی چې قصاب آشنا لټوي خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لرفي ولای وورو
ډیر خو دوست مې د هغه پلارو هغه ما په سراغه و راشه اول ته دا دوه دانې پسونه مې راوړي دا دواړه بلال کې راته ملخزه سعید ز چې مال ز د خلک پیسې دار خلک دی نو د بای بورډ د خبر خو د انډیوالي خبرم هم د لاړم سره پسونه مې ورته لال کو دوه دانې پسونه غشت او څلوي خزر دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کو نور کله چې حرکت کې سلم ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو برو بخیر با لار کې د حرکت کوم ولته بدر د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
آزادۍ رادیو د لوی اختر په مناسبت له افغانستانه بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپل مینوالو ته ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بی ډنګه بی ډوله بی سندرې دی. په بهر کې د اختر پښپو ورځو کې د څو افغان سندرغاړو د هنري حلو چلو راپور لرو.
جرمنی او یو شمیر نور اروپا کې ودونو کې افغانان به د اختر د سندرغړي خاپيري نغمه دا او نورې سندرې لنګ دی وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختري سو کنسرتونو لپاره د محل په جرمنی کې د ازادي رادیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غارلین کې، فرانکفورت کې، لندن کې، تقریبا 15-20 کنسرتونه مې د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمې ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. د دوستانو مایس کې فون کا تا کا خوشالي دې مبارک، نن تر په کال مزام سره بار خوشالي دې مبارک، نن کلی چې نارو نا ګلاله دې مبارک خوشالي دې مبارک. بل افغان سندرغړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقمندان کشور سویس،
سویس هواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر درته لرم. د جون په څلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. پولتن خار ترا شهیل لرم چې ټول لنیکتی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته په موسیقي بندیز لګولې. موسیقي کول او اوریدل منع دي. له همدې امله هم ډیری افغان هنرمندان له هیواده وتلې دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري، خو خپل مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشالیږم چپ کی کیږي د مینو دیدن نه هو، اختر د ټولو مبارک شي، مبارکي و افغانانو تکو ما هو.
سلامونه سلامونه اونې کې هلي د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرې کې ژوند کوو او مخه بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزادۍ رادیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري، خو اختریس پیغام او ډالې آزادۍ رادیو ته را لېګلې ده.
هموطنان عزیز سلام، ایده به تک تک شما نازنین و
ترنو هیوادوالو سلام، اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه،
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زړلې چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه په کې یاد کړی دي.
هی وطن از ما وطن ننګرهار زمو وطن نورستان زمو
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملمه
ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند. زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي راځل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې درې دریم کال مخکې راووتلې روسي دند او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. روسي دند زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغه روسته غیږو
لبد مرغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دنه شوي وو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ د ننګرهار اوسیدونکو وو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل غوهار ته څیرم په انګو کې البته هلته خو زه خوزیږیدلې افغانستان کې هم خو کوچنیواله مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول خزي چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کول او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کې سبیاد او زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد. خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه باور دنه نشي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سختې نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو ځنګلي سیمه وا ځنګلونه و پکې ډیر خې او په سره پورې طبیعت درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یاد ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالب خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا دی لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و، سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو، بیرته راګرځېدلو. په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و، اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کیسه بزده و او خلکو ډیره د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلوده او شهرت درلوده، د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خط او کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و. او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونه فکر کوم څه دوله شو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینه و هغه بشپړ کړی و. نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخسکو، نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما همدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه کسان، هغه مونږ به سهار کې کیناستلو، پلار به مې خپل کارم کوو، د کار تر څنګ مونږ ته تختی را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به م جوړه کړې وه، هغه به م بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پیل کړلی شوي وو، هغه به م ډک کړل، بیا به م وینځلې، هلته به م کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادې دم د زمونږ د ټول تقریبا پنځه ګروپ لخوا یو نام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوی دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ذهني و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لاغي کې به یو کس مثلا په نهم لسم سنف کې ناس ته حتی خپل لیکلوس به نشو کولای، عادي املا او انشا به نشو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بلم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستې، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل. بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې تا د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلوده، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو هم، نو سر مې سرو کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې، نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یعنی 99 خوافشا دغه کلونه و، یا به 2000 کال و، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمه راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، اسف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا عاشق او درې عاشق او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره بخرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا دې کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، دې لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خو شاید د دې نورو کسانو دومره ډیره علاقه نه و، خو ما او زمانه کشور ورمه چې ساهر زلان مونږ ډیر زر د لیکو لوس د کړی و، یو خدای چې ډیر وخت هم پلار سره تیر و، هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به مونږ خو بد هم سحر لخوا درس و، هم دینی درس ویلې، هم بل ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډیر زر د لیکو لوس د کړو. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا که، نو دا هم یو څه و چې زما ذهن د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ، خو ډیره لویه خبره ده. خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پیز زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولای شي چې په نورو ادبیاتو کې خلا رزانته پیدا کی، غیر شاعر هغه نشي کولای. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پانی هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېن دی پلرونه ور بللې وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما له استاد نه پوښتل چې دی ماشومان ته دی شیر ارتیا یا په شیر باندې پوهیدل څه ارتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنۍ او مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاسبری زیات شي؟
ان سب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ستاسو لوسم زیاتېږي، او فکر کې یو تند محسوسې، او هغه په سړی کېږي چې د تند مې چیرته خورو کومه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان، نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه. څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو، په 300 500 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین په کې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړې. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستلې، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل، فوټوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم زنی خونه به سوی خو بیا ما ته ګټه رسول هغه به ځان سره وساتل نو د وختي په اخر کې به می کتاب ورو او بیا به می بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدل، خپل لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدل چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما غیته کتاب وروړ وروړ نو ما به ځان سره دغه به مر سره وي فوتو کاپی نه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسی او فوتو کاپی نه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشت یا کال تیر شوو د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبی سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډ راته دی فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولی ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا لنوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو لاري اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلیټ فارمونو لاري اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنه څه غني؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقې را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوس په شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې څه غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړی وي، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
Oh,
نه